مشال ریډیو ته ستړي مشي د سحر لس بجې شوې دي. نن د ګل ورځ او د 2012 کال د دسمبر 3 منیټه ده. ظفر خنده وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په پیښور کې نن سحر په پولیسو یو بمی چاودنه شوې، دوه پولیس اهلکار وژل شوي، دوه ژوبل. افغانستان وایي له پاکستان د نورو کې طالبانو د خوشي کولو سره سره د ملا برادر د خوشي کولو غوښتنه هم کړې ده. نور رپورټونه هم لرو، خو اول زموږ د همکار مجید بابر نه خبرونه اورو.
ستړي مشي، اول د مشال د خبرونو سره ټکی. نن سهار د پېښور په کوهار روډ شاپخیلو سیمه کې په یو بمی برید کې دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي هیڅ بهرني هیواد په افغانستان کې د زندان د لرلو او د افغانانو د نیولو حق نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلینټن د یورپ د سفر په لومړي پړاو کې د چک ریپبلک سرخار پراګ ته رسیدلې ده. د مشال د خبرونو تفصیل. د مشال ریډیو د خبريال د وینا تر مخه، نن سهار د پېښور په کوهار روډ شاپخیلو سیمه کې په یو بمی برید کې دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. پولیسو زموږ خبريال ته ویلي دي چې د دې برید نوعیت لا نه دی معلوم، چې آیا دا ځانمرګي برید وو او که د سړک ته غاړې ښخ شوی بم وو. د دې نه مخکې هم په یاده شوې سیمه کې په پولیسو د وسلوالو طالبانو لخوا بریدونه شوي دي، چې پکې د پولیسو د لوړ پوړو چارواکو تر څنګ یو شمېر پولیسي اهلکار وژل شوي او ژوبل شوي دي. په پېښور کې د جیلونو د ادارې چارواکي وایي چې ډاکټر شکیل افریدی ته په جیل کې د پیسو په بدل د موبایل ټلیفون ورکولو په تور یې دوه ساتونکي نیولي دي. چارواکي وایي چې ډاکټر شکیل افریدی به په دغه ټلیفون د بهرني هیواد او د جیل نه بهر خلکو سره خبرې کولې. دوه میاشتې مخکې استخباراتي ادارو د ډاکټر شکیل افریدی نه د موبایل ټلیفون سیمونه او سیټلایت ټلیفون برامد کړی وو. د راپورونو له مخه ډاکټر شکیل افریدی د خپلې قیدي تنهایی پر ضد د جیل انتظامیه خلاف د ولګي هړتال کړی دی. د مشال ریډیو د خبريال د وینا تر مخه، تیر مازیګر د بمونو شنډولو ادارې په جرنیلی سړک د ترناف فارم پولیسو پوستې سره نږدې په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوې بارودي مواد ناکار کړی دي. د پولیسو د وینا تر مخه دغه مواد د موټر سایکل د تیلو په ټینکیا کې ځای پر ځای کړل شوي وو. بلخوا د پېښور پولیس وایي چې پرون د یاقوت په دیر کالونیا کې شوې چاودنه کې د ککړو دوو مشکوکه ځانمرګي برید کوونکو پیژندګلوي شوې ده. پولیس وایي چې په دغو کې د یو نوم اقبال وو چې د عوامي نېشنل ګوند سره اړه لرونکي د صوبایي اسمبلۍ د غړي علم زیب خان د قتل په تور کې تورن وو او د جیل نه خوشي کړل شوی وو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي هیڅ بهرني هیواد په افغانستان کې د زندان د لرلو او د افغانانو د نیولو حق نه لري. تیرونه د برتانیې د دفاع وزیر وویل چې دوی په افغان زندانونو کې د شکنجې د اندېښنو له کبله په افغانستان کې نیول شوي زندانیان افغان حکومت ته نه سپاري. خو د ولسمشر حامد کرزي د ویندوی دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د ولسمشر کرزي په مشرۍ د ملي امنیت شورا په غونډه کې د برتانیې د دفاع د وزیر په دې څرګندونو هم بحث وشو او شورا زلبیا د افغانستان په دې دریز ټینګار وکړ چې هیڅ بهرنی هیواد په افغانستان کې د زندان د لرلو او د افغانانو د نیولو حق نه لري. افغان ولسمشر حامد کرزي د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې د سارونکي په توګه د فلسطین د منل کېدو هرکلی کړی او د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس ته یې مبارکي ویلې ده. د ولسمشر له ویان له دفتره خبرې شوې یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر حامد کرزي محمود عباس ته یو لیک استولی او په لیک کې په دې خوښي څرګنده کړې چې غړو هیوادونو د ملګرو ملتونو په اسمبلی کې په څرګند اکثریت د فلسطین ریاست ته په دغه سازمان کې د سارونکي په توګه مثبت رایه ورکړه. کرزي دا ستره بریا او د فلسطین د خلکو او حکومت د پرله پسې هلو ځلو نتیجه بللې ده. ولسمشر کرزي همدارنګه هیله څرګنده کړه چې دغه بریا به د فلسطین د بشپړې خپلواکۍ پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیره میرمن هیلري کلینټن د یورپ د سفر په لومړي پړاو کې د چک ریپبلک سرخار پراګ ته رسیدلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تمه ده چې میرمن کلینټن به د چک ریپبلک مشرانو سره د دغه هیواد د توانایۍ په برخه کې خپلواکۍ ته د ودې ورکولو په موضوع خبرې وکړي. تمه ده چې میرمن کلینټن به د یو ارب ډالرو په لګښت دغه هیواد د ټیملن ایټمي بجلیګر د پروژې لپاره چک چارواکي د یو روسي کمپنۍ په مقابله کې د یوې امریکني کمپنۍ د انتخاب لپاره وهڅوي. کلینټن و ورستو د ناتو د بهرنو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره برسلز ته لاړ شي. تمه ده چې د دې غونډې په بحثونو کې به د ترکیې هغه غوښتنه هم شاملوي چې له شام سره په خپل پوله د امریکا لخوا د جوړو شوو پیټریاټ توغندو لګول غواړي. همداراز ټاکل شوې ده چې د نهې په ورځ به د امریکا د بهرنو چارو وزیره له خپلې پاکستاني سیالې هینا روانیکر سره خبرې وکړي. یو ډلې چې د مصر د قاضیانو استازیتوب کوي اعلان کړی چې دوی به د دسمبر په 15 نیټه د آئین د مسودې په اړه د ریفرنډم څارنه ونه کړي. د مصر حکومتي خبري ایجنس ویلي دا پریکړه پرون په قاهره کې د قاضیانو د ټولنې په غونډه کې شوې ده. دا پریکړه په داسې حال کې کیږي چې د مصر د ولسمشر محمد مورسی او د مصر د عدلي ترمنځ د ولسمشر د وروستي فرمان له قبله کړکېچ دوام لري. محمد مورسی د نومبر په 22 نیټه په یو فرمان کې د ولسمشر واکونه زیات کړی دي. د تیر خلیفہ ورز د مصر آئینی عدالت خپل هغه غونډه وزنډوله چې ټاکل شوی و د هغه جرګې قانوني حیثیت وسیړي چې د نوي آئین مسوده جوړوي. د آئین ستر عدالت وویل د مرسی د پلویانو عمومي مظاهرو د قاضیانو لپاره دا ناممکنه کړې ده چې کار وکړي. د ولسمشر مرسی د سل زرو په شاوخوا کې پلویانو په قاهره او نورو ښارونو کې مظاهره وکړي. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل بان کی مون خبرداري ورکړ کچې اسرائیل پر هغه خبره چې فلسطینیان غواړي پکې خپل راتلونکي حکومت تشکیل کړي په زرګونو نوي کورونه جوړوي دا به د سولې د مستقبل لپاره یو لوی گزار وي. د ملګرو ملتونو په یو بیان کې راغلي د اسرائیل لخوا د 3009 کورونو جوړول به په بشپړ توګه له ختیځ بیت المقدس څخه د لویدیځ غاړې د پاتې برخې د بیلیدو خطر رامنځته کړي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار مجید بابر ناوړه ده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روانه خبرونه کې به واوري په پیښور کې نن سهار په پولیسو یو بمی چاودنه شوه. ریپورتونه وايي افغانستان له پاکستانه د نورو کې طالبانو د خوشکولو سره سره د مولا برادر غوښتنه هم کړي. اخوا افغان حکومت وايي په ځانګړي ډول یې د کوم طالب مشر د خوشکولو غوښتنه نه ده کړې. په میډیا کې د قبایلي سیمو په مسلو سمره خبرې کیږي او په خپل قبایل سغواړي
قبایلی علاقہ خیبر پختونخوا کے عوام غوری کا نچا میڈیا دا رسائی و رسیدی خصوصا میر وزیرستان کی چکی مدو کنا خو عام خلق رسائی کی مدو کنا میڈیا تا نہ رسیدی.
په خیبر ایجنسی کی خلق د شناختی کارڈونو د جوړولو د مسلو سره مخامخ تھی.
زنانه چې کومه ده هلته کټه تیار امي خو کوشش هم دا دي تمویلی دي چې ګورنمنت به ولا پروټیکشن ورکړي. دا یو زنانه د نادره چاغزي او
او د فلسطین اداري مشر محمود عباس پر رام الله کې ویلي دی اوس یو حکومت او هیواد لري. د مشال ترڅنګ واوري سنجتا سوړاندې په خبرونو کې واوریدل. د پیښور په بډابیر سیمه کې نن سهار په پولیسو یو بمی چاودنه شوې چې پکې دوه پولیسان چې یو پکې سب انسپکټر هم شامل دی وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. سو شیبه اوړاندې مو د مشال خبريال شبیر احمد جان سره د پیښې په اړه خبرې کړې وي چې تازه تفصیل یې بیانوي.
کلن سهار خوښه د پولیسو د وینا تر مخه اته بجې د پیښور چې کوم بډبیر تانه حدود د کوارټر باندې کټه چې کوم شهاب روډ باندې پولیسو کې ده. زموږ د پولیسو چې کوم د معلومات ورکول اداره د سره خبرو چې نه غوښتي نه تر مخه سهار د اته بجې را مخه ته د پولیسو چې کوم موبایل وینو هغه ته نه خبر دي چې په نتیجه کې د غیب په وینا دوه پولیسو اهلکاران چې پکې یو کانسټبل او سب انسپکټر شامل دي هغه وژل شوي دي او دوه پولیسو اهلکاران سره د موبایل ډرایور چې کوم دی هغه وژل شوی دی. دوی د وې چې ګاډه هم مکمل توګه تباه شوی دی او چې کوم د پولیسو نه هغه پنه شو او بل چې کوم اس پی رو جاوید خان دی یا د پیښور د کلیوال سیمه چې کوم د پولیسو مشر دی هغوی مطبوعات ته ویلي چې دا ځان وجود کې نه و بلکې دا دغلته کې په ځمکه کې ښخ شوی بم او همدغه پولیسو نه هغه پنه خو چې پکې دوه پولیسو اهلکار مړه او دوه ژوبل شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا ډان رسپن خپل یو مقاله کې وایي د بلوچستان په مسله کې د عدالت حکم د ستاینې وړ دی او مثبت خبره ده چې بلوچ ملت پاله مشر نواب اختر منګل هم په عدالت خپل اعتماد څرګندونه کړي. خو رسپن د پښتون هم راپورته کوي چې ځايي حکومت او انتظامی خپل ځمواري نه تر سره کوي، نو په داسې حال کې آیا دا ممکنه ده چې د بلوچستان مسله په عدالتي حکم هوار شي؟ زموږ همکار منور شاه دغه مقاله نورې برخې تاسو ته وړاندې کوي.
دان رسپانې د بلوچستان د ناآرامۍ په اړه یو مقاله خبره کړې، وایي چې په دې حواله تر دې دمه یوازې د سپریم کورټ یو عبوري حکم تر یو څه حده د مسلې ته پام کړي، چې لمخه یې د سپریم کورټ د ججانو حوصله، اعظم او فیصله کون کردار رامنځته کیږي. ورسپانه د سپریم کورټ لخوا د بلوچستان په اړه د دغه اوریدنې په حق لیکي چې پکې درې خبرې د پام وړ دي. اول دا چې عدالت کې د بلوچ ملت پاله مشر سردار اختر منګل په شمول زیاتره د لادرکه کسانو کورنۍ موجود وي. دویمه دا چې دغه اوریدنه د ټولو بلوچانو د زړه आवाज وګرځید، یعنی عدالت ویل چې صوبایي حکومت ولستا د انساني حقوقو ورکولو کې ناکام دي او ځکه د جایز واکمنۍ حق نه لري. او درېمه دا چې په اول وار د ریاست یوې ادارې یعنی عدالت د بلوچستان د حالاتو په اړه رښتیا ویل. ورسپانه لیکي د غوریدنه کې څلورمه خبره دا ده چې د دې په رڼا کې ځنې لادرکه کسان معلوم او خلاص کړي شو. د بلوچستان په لویو مسلو کې د نواب اکبر بوکتی د وجنې ترڅنګ د لادرکه بلوچانو مسله هم شامل ده. خو ورسپانه پښتنه راپورته کوي چې آیا عدالت په عملی توګه د دغه مسلو د هواري لپاره کار کولی شي او کنه؟ د ورسپانې په وینا که څه هم د عدالت حکم ډیر احترام لري، خو عدالت دغه شان یو حکم په کراچۍ کې د امنیت ټینګولو په حق له هم کړی وو، چې لمخې حالاتو کې سو واضح فرق نه دی راغلی، نو ځکه بلوچستان کې هم داسې ممکنه نه ښکاري. دویمه خبره دا چې آیا د حالاتو سمول د عدالت اختیار او واک دی هم او کنه، یعنی آیا عدالت د حکم نه علاوه د حالاتو سمولو لپاره وسایل لري او کنه؟ ځکه چې عدالت خو یوازې حکم ورکولې شي، بیا هغه عملی کول د حکومت او انتظامیه کار دی، او چې دغه ادارې په سمه توګه خپل ځمواري نه تر سره کوي نو عدالت به څه کوي؟ ورسپانه لیکي چې عدالتي حکمونه ځنیز مکني حالات نشي بدلولې، خو بیا هم د هغې لپاره مناسب حکمونه ورکولې شي او د لړ کې د مسلې نوعیت او د هغې د حل لپاره مناسب او ضروري حکم جاری کول پکار دي.
زمون همکار منور شاه وو زو افغانستان ته چرته چې د بهرنو چارو وزارت ویان جانان موسازی په یو خبري ناست کې ویلي چې له پاکستاني د سولې د بهیر د کامیابولو لپاره د نورو طالبانو سره سره د ملاغنی برادر د خوشکول غوښتنه هم کړې، ویل لري چې خوش بشي. نو موري د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیک تړون په اړه هم خبري وکړي. تفصیل یې د کابل لا معصوم میوند وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت که څه هم د دې مسودې د جزئیاتو په اړه معلومات ورنکړل، خو ټینګار وکړ چې له پاکستان سره به اوږدمهاله ستراتیژیک اړیکې هله ټینګېږي چې اسلام آباد خپلې پخوانۍ ژمنې پوره کړي. پاکستاني چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو مسوده اسلام آباد ته د ډاکټر زلمی رسول د روسي سفر پر مهال چې د جمعې پر ورځ ترسره شوی افغان لوري ته وسپارله. د بهرنیو چارو وزارت ویان جنرال مسازی د یکشنبې پر ورځ په کابل کې خبري اعلان وکړ، ویل چې له پاکستان سره د دې تړون لاسلیک کول ځکه مهم دي چې دغه هیواد له افغانستان سره راخیاړي کې او ګټ مشترکات لري. خو شاغل مسازی وویل چې پاکستان باید لمړی هغه ژمنی عملی کړي چې په خوایل افغانستان سره کړی وي.
اسلام آباد ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر نوموړي ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو لمړنۍ مسوده تسلیم کړه. افغان حکومت ته له پاکستان سره د ستراتیژیکو همکاریو د تړون لاسلیک یو مهمه موضوع ده، خو مخکې تر دې چې د دې ستراتیژیک تړون لاسلیک ته ورسیږو، لازمه ده چې د افغانستان او پاکستان حکومت د خپل اساسي لمړیتوبونو عملي کولو ته ورسیږي.
د افغانستان د سولې له بهیر سره همکاري په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد صادقانه مبارزه او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورت او ترانزیت د تړون عملي کول هغه شرطونه دي چې افغان حکومت یې د ستراتیژیک تړون تر لاسه کولو مخکې له پاکستان څخه غواړي. بلخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پانه کې ویلي چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران موافقه کړې چې د ستراتیژیک اړیکو په اړه د خبرې پیل شي. اسلام آباد ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر د اجنډا په سر کې د دې هیواد د سولې موضوع شامل و او افغان پلاوی په سفر کې له پاکستان څخه وغوښتل چې له خپلو زندانونو طالبان آزاد کړي. راپور نه وایي چې افغان پلاوی له پاکستان څخه د ملا برادر د خوشي کول غوښتنه هم کړې ده، خو جانان موسازی وایي چې د ملا برادر نوم په ځانګړي ډول افغان چارواکو نه دی یاد کړی.
افغان حکومت د پاکستان له لومړي عملی ګام څخه چې د سولې د ملاتړ لپاره یې کړی هرکلی کوي، چې په ترڅ کې د پاکستان له زندانونو څخه یو شمېر طالب زندانیان خوشي شول. د دې سفر په جریان کې د کوم کس د نوم یادونه نه ده شوې، خو د ملا برادر نوم په ټولو هغو غوښتنو کې شته چې افغان حکومت له پاکستان څخه د طالب بندیانو د خوشي کولو په بهیر کې کړی دی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې په اړه خبرې داسې وخت کېږي چې د سیاسي چارو پوهان دو خبرو ته د شک په سترګه ګوري. دوی وایي چې پاکستان له بېلابېلو لارو څخه په کار اخیستلو کوشش کوي چې د قطر بهیر زیانمن کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د لویدیځو رسنیو ته په مرکه کې ویلي چې په اوسني حالت کې په افغانستان کې د سولې موضوع د دوی لپاره ځانګړی ارزښت لري.
په کابل کې د مشال همکار معصوم میوند وو. په دې اړه راځو چې مطبوعاتي کتنې ته د اکسپرس ټریبیون رسپانه په خپل یو مقاله کې لیکي، د پاکستان لخوا د افغان طالب بندیانو د خوشي کولو وروستی اقدام ستایلې، خو د افغانانو په حواله بیا وایي چې دوی په دغه هیواد کې د طالبانو د یو مهم مشر ملا عبدالغنی برادر د خوشي کېدلو خبر اورېدلو ته لیواله دي. د مقاله مهمې برخې هارون باچا راکوي.
له پاکستان خبریدونکې دی اکسپرس ټریبیون ورسپانې په یو مقاله کې لیکلي، د پاکستان او افغانستان د خارجه وزیرانو د نومبر د 13 نیټې د خبرو په پایله کې په پاکستان کې کېد د یو شمېر نورو طالب وسلوالو د خوشي کېدلو لار هوار شو. تر دې مخکې هم په یاد میاشت کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د پلاوی پاکستان ته د سفر په ترڅ کې د افغان طالبانو د منځنۍ درجې 9 تنه مشران خوشي کړل شول چې افغان چارواکو د پاکستان دغه اقدام د افغانستان د روغې جوړې د بهیر لپاره مهم وباله. د ورسپانې په لیکنه افغانان د طالبانو د پخوانی مهم مشر ملا عبدالغنی برادر چې پاکستان په 2010 کال کې په کراچۍ ښار کې ونیو د خوشي کولو په خبره ټینګار کوي چې وایي د ملا عمر تر مشرۍ لاندې د فعالو جهادیانو په سوچ کې بدلون راوستلی شي. ورسپانه کاږي ملا برادر بلا هم د پاکستان په بند کې پاتې وي، خو په عین وخت کې د نړۍ هیوادونو بعد هغه پرمختګ چې پاکستان او افغانستان د افغان طالبانو د کراچۍ د مشرتابه په اړه په خپلو خبرو کې کړی هرکلی وکړي. ورسپانې د افغان خارجه وزیر خبر راغستی چې ویلي دی پاکستان د هغه طالب مشرانو چې د افغانستان د سولې په بهیر کې پریکنده رول لوبولی شي په دوامدار توګه په بند کې د ساتلو په ترڅ کې یوې سختې لوبې ته لاس اچولی دی. د ورسپانې په وینا د پاکستان سیاسي او پوځي مشرتابه بیا غواړي د افغانستان د سولې په خبرو اترو کې خپل دوسیه ورځای کړي. ورسپانه زیاتوي پاکستان تر هغې وروسته چې د افغانستان او هند ترمنځ د ستراتیژیکي همکارۍ تړون لاسلیک شو په دغه هیواد کې د هند د زیاتېدونکي نفوذ له امله اندېښمن دی. ورسپانه د افغان ولسمشر په حواله وایي چې له پاکستان سره هم د ورته یو تړون لاسلیک کول غواړي، خو د ورسپانه په باور یوازې دغه اقدام به د پاکستان ستراتیژي جوړونکي د افغانستان په اړه د دوی سوچ بدلولو ته اړ نه کړي. د ورسپانې په لیکنه پاکستان په خپل د دې هیواد د طالبانو چې ملا عمر خپل مشر ګڼي خو د القاعده خبرې ته زیات غوږ نیسي د ترهګر بریدونو ښکار دی. د اکسپرس ټریبیون په مقاله کې راغلي پاکستان د خپلې افغان پالیسۍ له امله له ډېر تاوان سره مخامخ شوی، خو که د سارک ملکونو په چوکاټ کې د سیمې د اتو هیوادونو ترمنځ چې افغانستان هم پکې شامل دی آزاد تجارت کېدلو ته لار هواره کړي، نو د ورسپانې په خبره چې شوی تاوان به یو څه راوګرځي.
تاسو ستونزې
ورته کار جوړ یو څوک داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمې د وځي
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستوندو پاړه با اوس سرکار نه نیخ پني غزواب غواړو. ستوندې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې د غیر سرکاري ادارې کیمپ په مرسته د قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا د مدني ټولنې غړو یو بغونډه کړي چې په دغه سیمو کې د یوې سروې په مدد سره د مختلفو ریډیوګانو اوریدونکو رائے معلومی کړي چې دغلته خلک څه اوري او څومره د دغې نه مطمئن دي. د مشال خبریال هم د غونډې ته ورغلی و چې تفصیلي په دې رپورت کې راکوي.
د یو غیر سرکاري ادارې کیمپ لاړخه د اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې د ټولو قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا بعضی سیمو نه راغلو نرینه او زنانه لویا غونډه وشوه چې دغه سیمو کې د مختلفو ریډیوګانو اورېدونکو رائے معلومی کړي چې دوی په موجوده حالاتو کې د یو شمېر مقامی او بین الاقوامي ریډیوګانو نه څه اورېدل غواړي. د شمالی وزیرستان په دغه غونډه کې ګډونوال هاشم الله وایي ډېرې داسې ستونزې دي چې د قبایلي سیمو خلک غواړي چې میډیا ته په ګوته شي خو ورته رسایي نه لري. نو په دغه سروي کې به دوی د خلکو دغه غوښتنې معلومې کړي.
دا ډېرې مسلې دي کنه په قبایلي علاقه خیبر پختونخوا کې عوام غوړي کنه چې هغه میډیا ته رسي ورسېږي، خصوصا میر وزیرستان کې چې کیمتو کنه خو عامې خلک رسي کیمتو کنه هغه میډیا ته نه رسېږي. ادې د وجه نه میر به د کیم قبایلي علاقه خلک دي کنه، ادې به دا کیم مسلې دي، ادې کیم سوچ ته کیم فکر ده، هغه به میجر وخلي او میر ته دا تاسو کړه شو دا چې دا به تاسو پیرا کوي. امید به ان شاء الله د خلک هغه صحیح غوښتنې چې دی د میډیا نه غوړي میج به هغه روړي اوسا اورېدل غوړي.
د وزیرستان اوسیدون کې رخصانه مشال ریډیو ته وویې هغه زنانه چې ریډیو په شو کاوري د دوی د خوښې څومره پروګرامونه ورته وړاندې کیږي او نور څه غواړي. دا هر څه به دوی د یو شمېر زنانو نه پوښتي
چې میږه لوړ شي، میږه دینه معلومات وکړي، تاسو مختلفې ریډیوګانې ورویستای، کوم پروګرامونه په شو ورویستای، تاسو هغه نه مطمئن یې که نه، تاسو څه غواړي چې په دې کې کوم پروګرامونه راشي، تاسو کوم مشکلات دي پته به ولګېږي. وزیرستان یا قبائلی علاقے سے زنانہ ڈیر مشکلات چاغا وی چ مجدا غوڑی چ دنیا تا میرو شای
دا مردان راغلے سے جاد محمد وائی پدغه سروے کے کم ریسرچ معلوم شی پکار دے چ دا مختلف ریڈیو گانو سرا شریک شی
تاغی نے مون تے کم ریسرچ ملو شی پکار دا رے چاغا امپلیمنٹ شی مختلف ریڈیو گانو سرا شیر شی او داغی نے چ کم دا خلق کو دا انٹرسٹ کم پروگرامونی دی اغا نشر شی.
کلامو چې په دې اړه د غیر سرکاري ادارې کیمپ ریسرچ آفیسر ریاض الحق نو پوښتل، نو دوی اووی مقصد یې دا دی چې په ټولو قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې د ریډیو سټیشنو په اړه د عامو اورېدونکو رائے معلومې کړي او بیا دغه د خلکو غوښتنې د مختلفو ریډیو سټیشنو سره شریکې شي.
د دې په ذریعه باندې موږ دا پته لګول غواړو چې خلک د مقامی، سرکاري او بین الاقوامي ریډیوګانو نه کوم قسم پروګرامونه اوري او آیا دغه پروګرامونه د دې ضرورتونه پوره کوي او کنه. مونږ دا معلومو چې خلک د مختلفو ریډیوګانو نه کم قسم پروګرامونه اوریدل غواړي، نو چې دغه پروژو سټیشن هم داسې پروګرامونه ترتیب کړي چې په هغه باندې د دې خلکو مشکلات، د دې چې کوم ستونزې دي، هغه بین الاقوامي دنیا ته، مقامی دنیا ته خلکو ته په ګوته کړي او هغه پروګرامونو سره د دې هغه ستونزو کې کمی راشي او خلکو سوکالۍ ته میلاو شي او خلک چې کم دی نه د هغې پرمختګ وشي، هلته امن راشي، هلته کې خوشحالي راشي. او همدغه سروې چې کم دی نو دا مونږ دغه مختلف ریډیو سټیشن سره مونږ شیر کوو.
په غونډه کې ګډونوالو وویې قدام خلکو صحیح رائے معلوم شي چې دوی د کمو مشکلاتو سره مخ دي او په مستقبل کې دغه د چارواکو او میډیا سره شریکې شي چې ور باندې توجه ورکړي شي، نو د دوی په وینا تر ډیره حده به د خلکو په ستونزو کې کمی راشي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی رازو یو بل رپورټ ته د پاکستان د سرحدي چارو وزارت او د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر په پاکستان کې میشت رجستر شوی افغان کډوالو سروي کړی چې تر مخه یې په 14 لک کډوالو کې 2.8% پښتانه دي. سروي کې راغلي چې 40% افغان کډوالو په پاکستان کې د 1300 روپو سرمایه کړی ده. د سروي نورې شمیرې خلیج ټایمز ورځپاڼې خبرې کړې چې زموږ همکار ګل ایاز وړاندې کوي.
خلیج ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د افغان کډوالو د شمیرو یو سروې خبره کړې چې تر مخه یې په دغه هیواد کې 14 لک رجسټر افغان کډوالو کې زیاتره پښتانه دي او 80% د کډوالو په کیمپونو کې زیږیدلې دي. د پاکستان د سرحدي چارو وزارت او د ملګرو ملتونو کډوالي ادارې په ګډه سروې کې وایي چې په پاکستان کې میش افغان کډوالو کې 2.8% پښتانه دي، 5% تاجک، 4% ازبک او نورې نژادي ډلې شامل دي. ورسپان لیکي په پاکستان کې د شاوخوا 1 میلیون افغان کډوالو نه د سروې په لړ کې پښتني او مرکې شوي چې دا معلومه کړي افغان کډوال څه ضرورت لري او د رجستریشن د لارې کره او سم معلومات راغون کړي چې آیا دوی بیرته وطن ته ستنېدو په اړه څه ارادې لري. د دې ترڅنګ اقتصادي او قانوني حیثیت په اړه دوی څه فکر لري. د سروې تر مخه په پاکستان کې 40% کاروباري افغانانو د 13 اربه کلدارو روپو سرمایه کاری کړي. سروې کې راغلي په پاکستان کې میش کډوالو کې د 80% عمرونه د 18 کالونه کم دي او زیاتره پکې په دغه هیواد کې ژوند کړي. د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته رجستریشن کارډونه ورکړي چې د دسمبر په 15 نیټه موده ختمیږي. ورسپان لیکي 14 لک رجستر افغان کډوالو کې شاوخوا 3 لک او 8000 کډوال پلان لري چې افغانستان ته ستانه شي. هغه کډوال چې خپل وطن ته نه ستنېږي وای په افغانستان کې نه امني او بیروزګاری ده او د سر پټولو وسیلې هم نشته. دا سروې د شمیرو تر مخه 2.35 فیصد کډوال په معاشي توګه فعال دي او 15% فیصد کډوال مزدوري کوي. په دې کې د زیاتره عمرونه د 25 نه واخلي تر یو کم 60 کالو پورې دي او د 1.5% عمرونه د 15 کالو نه واخلي تر 40 کالو پورې دي. سروې کې راغلي چې زیاتره افغان کډوال د کورونو د لاسي شیزونو جوړولو او ترانسپورت په څنګ کې مزدوریانه کوي. د دې ترڅنګ د 80% افغان کډوالو د کورنۍ یو کس د کور لپاره ډوډۍ راوړي او 6% کډوال د ګټې وټې څوک نشته. د سروې په پای کې راغلي چې 43% هلکان او 8% افغان کډوال نجونې کله هم سکولونو ته نه دي تللي.
زمون همکار ګلیاز وو اوس هم زو افغانستان ته چرته چې ولسی جرګې فیصله کړي چې سبا له بعد اوبو او انرژي وزیر محمد اسماعیل خان استیزا کوي. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي د نوموړي د استیزا کولو له وجوهاتونه یو وجه چې کومه مهمه دوی ګڼي په خپل کار کې د ولایتونو ترمنځ فرق کول دي. وکیلان نوموړي همداراز تورنوي چې د پراختیايي پروژو په قراردادونو کې د ایرانو شرکتونو پلیکول هم شامل دي. خپل اسماعیل خان منلی چې په ځینو ولایتونو کې تیر کال په مهمو پروژو کار نه دی کړی خو وايي او وجه یوازې نامنی و. په دې اړه د کابل احمد زبیر ژمنورو.
د ولسی جرګې د لوړو زده کړو او فرهنګي چارو د کمیسیون رئیس کمال ناصر اصولي وای د محمد اسماعیل خان د استیزا کولو یو دلیل د دغه وزیر لخوا لزینو ولایتونو سره تعصب کول دي. خاغلی اصولي لازادي رډو سره په خبرو کې د ولسی جرګې لخوا د دوشنبه پورز د نموړي د استیزا کولو نور دلایل داسې بیان کړل.
څلور عمده دلیل لرو. هغه دا دی چې د افغانستان د اوبو د ابس ضایع کولو چې تر اوسه پورې په ښه ډول ورنه استفاده نه ده شوې. د عمود دریا د اوبو څخه د ناسالم استفادې تر اوسه پورې موضوع. دویمه و دریمه موضوع د ولایاتو ترمنځ توپیر او تعصب چې د وزیر صاحب اسماعیل خان سره ورسره دی. او څلورمه موضوع د ځینو اشخاصو مصالح کول چې د هرات والی هم د پریس کانفرنس په نتیجه کې دا تایید کړی چې ځینو اشخاصو ته صلاح توضیح کېږي د اسماعیل خان.
خاغلی اصولي وویل چې اسماعیل خان په کندهار، کونړ، ننګرهار، خوست او پکتیا کې د اوبو او برېښنا په بندونو کار نه دی کړی خو په هرات ولایت کې درې څلور مهمې پروژې لري. د پښتنې په ځواب کې نوموړي تایید کړ چې ځینې وکیلان پر اسماعیل خان ادعا کوي چې د پراختیايي پروژو په قراردادونو کې د ایرانیو شرکتونو ملاتړ کړی. بلخوا محمد اسماعیل خان چې د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون د تیر لمریز کال د بودیجې د لګښت په اړه وربللی و ومنله چې په دې کال کې په دریو مهمو پروژو کار نه دی کړی. نوموړي په پکتیا کې د مچلغو په لغمان کې د ګمبيري په بندونو او لنغلو څخه جلال آباد ښار ته د برېښنا د تیرولو په پروژو د کار د نه کېدو لامل ناامني وبلله.
یوه د مچلغو د بند پروژه وه چې 380 میلیونه ولکه افغانۍ بودیجه یې درلوده خو له بده مرغه تیر کال پرې د ناامنیو له امله هیڅ کار ونه شو. زموږ بله پروژه د ګمبيري بند و چې 282 میلیونه افغانۍ بودیجه یې وه. له بده مرغه د هغې کار هم د ناامنۍ له امله درېدلی و. بله پروژه مو د نغلو او د جلال آباد د برېښنا د لاین وه چې 215 میلیونه افغانۍ ورته ځانګړې شوې وې خو د ناامنۍ له کبله ونه شوه.
اسماعیل خان وویل چې د دې پروژو بودیجه څه باندې 900 میلیونه افغانۍ و چې ونه لګیدله خو هغه وویل سږ کال جلال آباد ښار ته د نغلو له بند څخه د برېښنا د مزي پروژه تقریبا بشپړه شوې ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی راځو یوې نړیوالې موضوع ته. روسه له هغه چې په ملګرو ملتونو کې د فلسطین مشر محمود عباس د پرون په بریالیتوب غربي غاړې تستون شوه دی. د نومبر په 10مه نیټه د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی کې په اکثریت مثبت رایو سره په دې سازمان کې فلسطین د سارون کې په توګه ومنل شو. په دې اړه تفصیل زموږ د همکار اجمل نورو.
محمود عباس د یکشنبه په ورځ له نیویارک څخه راملاته درستو وروسته خپل راټولو شو زرګونو ملاتړو ته چې بیرغونه راپول وویل هو وس موږ یو دولت لرو. محمود عباس وایي تاسو ټولو زړورو فلسطینیانو ته د مبارک وي. تاسو په یوازې ځان دا لاسته راوړنه لرئ او په یوازې ځان مو دا بریالیتوب ترلاسه کړی دی. عباس ژمنه وکړه چې اوس په پاملرنه د فلسطینیانو ترمنځ پخلاینې ته واړوي. د نوموړې اشاره د فلسطینیانو د فتح او حماس د سیاسي ډلو ترمنځ وسني اختلاف ته وه. تر دې مخکې د یکشنبه په ورځ د اسرائیلو کابینې وویل چې فلسطینیانو ته به تر 100 میلیونو ډالرو څخه زیاتې د مالیې پیسې او نور عواید چې اسرائیل د فلسطیني ادارې په استازیتوب راټولوي ونه سپاري. د اسرایلو د مالی وزیر یووال ستینیتس وویل دا پیسې پر فلسطینی ادارې د اسرایلو د برېښنا د کمپنۍ او نورو فلسطینی ادارو په پورونو کې نیسي. د اسرایلو کابینې همدارنګه اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو پریکړه به د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د راتلونکو خبرو اترو لپاره د یو بنسټ په توګه نه وي. د کابینې په غونډه کې د خبرو پر مهال د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هغه انتقادونو په اړه هم عکس العمل وښود چې د یهودي میرزایونو د پراختیا لپاره د اسرایلو پر پلان کېږي. نتنیاهو وایي موږ نن یهودي میرزایونه جوړوو، موږ په بیت المقدس او ټولو هغه سیمو کې چې د اسرایلو د دولت د ستراتیژیکو ګټو په نقشه کې دي دې ودانیو ته دوام ورکوو. د جمعې په ورځ اسرایلو اعلان وکړ چې دوی به په ختیځ بیت المقدس او لویدیځه غاړه کې 3000 نور یهودي میرزایونه آباد کړي. فلسطینیان غواړي چې د دوی راتلونکي دولت کې د لویدیځه غاړه شامله وي او ختیځ بیت المقدس د دوی پایتخت وي. د یادونې وړ ده چې افغان ولسمشر حامد کرزي هم په یو لیک کې چې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس ته یې استولې په ملګرو ملتونو کې د څارونکي په توګه د فلسطیني ادارې په منل کېدو خوښي ښودلې او نوموړي ته یې مبارکي ویلې.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د سحر لسنی بجې شوې دي لن خبرونه د مجید بابر ناورو.
نن سحر د پېښور په کوهاټ روډ شاپخیلو سیمه کې په یو بمی برید کې دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. په پېښور کې د جیلونو د ادارې چارواکي وایي چې ډاکټر شکیل افریدی ته په جیل کې د پیسو په بدل د موبایل ټلیفون ورکولو په تور یې دوه ساتونکي نیولې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي هیڅ بهرني هیواد په افغانستان کې د زندان د لرلو او د افغانانو د نیولو حق نه لري. د افغان ولسمشر حامد کرزي د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې د څارونکو په توګه د فلسطین د منل کېدو هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیره هیلري کلینټن د یورپ د سفر په لومړي پړاو کې د چک ریپبلک سرحد پراګ ته رسیدلې ده. یوې ډلې چې د مصر د قاضیانو استازیتوب کوي اعلان کړی چې دوی به د دسمبر په 15 نیټه د آئین د مسودې په اړه د ریفرنډم څارنه ونه کړي. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون خبرداري ورکړ چې اسرائیل په هغه خوره چې فلسطینیان غواړي پکې خپل راتلونکي حکومت تشکیل کړي په زرګونو نوي کورونه جوړوي دا به د سولې د مستقبل لپاره یو لوی ګزار وي. د پاکستان د سنوکر لوبغاړي محمد آصف نړیوال سنوکر کپ وګټلو.
تاسو مشال ریډیو ته وګی رازو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چغټ ټکی د اسلام آباد نه د مشال همکار ریاض مساخل بیانوي.
نن د اردو ژبې ورځپاڼې آج خپل اداریا د کراچۍ په حالاتو لیکلې ده او د پخوانی صدر پرویز مشرف هغه تجویز ردوي چې ګنې کراچۍ د وسلې نه پاکولو لپاره پوسټ ته حواله کړی شي او دلته د مارشل لا ولګول شي. اداریا وایي چې کراچۍ کې د امنیت لپاره سپریم کورټ هم په حکومت ډیر زور راوړی دی او دغلته رینجر د ډېرې مودې راسې لګولې شوې دي خو هغوی ته پوره اختیارات نه دي ورکړل شوي نو په دغه وجه د دې پوره پوره نتیجې مخې ته نه دي راغلي. اداریا وایي چې کراچۍ کې د امنیت او د وسلې نه پاکولو لپاره ضروري ده چې ټول اختیارات ورکړی شي او بلدا چې د مارشل لا به نه حکومت او نه سپریم کورټ ملاتړ کوي ځکه چې سند کې حکومتي اتحاد کې شامل ټول ګوندونه به بیا په کم خلا د جمهوریت خبره کوي نو خبرداوي چې د مارشل لا خبره د ذهن اوستي شي او د رینجرو او پولیسو په ذریعہ کراچۍ د وسلې او وسلوالو نه پاک کړی شي. دغه رنگ د اردو ژبې بل ورځپاڼه مشرق خپل اداریا د ګیس په زیاتیدونکو نرخونو لیکي. ورځپاڼه وایي چې د تیل او ګیس د نظم ادارې اوګره لخوا د ګیس په نرخونو کې 10% اضافه د نوي کال په موقع اولس لپاره یو ډالې ده او د 1300 کالو راسي مونږ دا وینو چې کله هم نوې کال شروع کیږي نو د ګیس بجلی او نورو ضرورت سيزونو نرخونه وسره اوچتيږي. ادارې لیکي چې دا ډېر د افسوس خبره ده چې حکومت د ګیس خلا اوندروله او دغه پیسې اوس د اولس د جیبونو نه د ګیس د نرخ زیاتولو په شکل کې وباسي. ادارې زیاتوي چې حکومت ته د اولس سره دا ټوکی بند کړي او ضرورت د دې خبرې دي چې د پېټرولیم وزارت ته د اوره لخوارې غلې شوی سمري منزورولو نه وړاندې په دې نظر سانی وکړي. ادارې اخیره کې لیکي چې حکومت ته نرخونو زیاتولو په ځای د ګیس په غلا کابو اومي او څوک هم چې په دغه غلا کې ککړ وي د هغوی په ضد سخت کاروایی وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د ګلف ټوډے په خپل یو مقاله کې لیکي چې څنګه څنګه په افغانستان کې روانه جګړه خپل انجام ته نږدې کیږي. په اسلام آباد کې ستراتیژي جوړونکو فیصله کړې چې په افغانستان کې د نورو ملګرو پر ځای پښتنو سره خپل اړیکې نور هم مضبوطې کړي. بلخوا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلي په افغانستان کې د 2014 کال وروسته د امریکایي پوځیانو د موجودګۍ په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې ډېرې رو روانې دي. د دغو دواړو مقالو مهم برخې زموږ همکار مجید بابر وړاندې کوي.
د متحده عربی اماراتو نه خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی ګلف ټوډے په خپل یو مقاله کې لیکلي دي چې څنګه څنګه په افغانستان کې روانه جګړه خپل انجام ته نږدې کیږي. په اسلام آباد کې ستراتیژي جوړونکو فیصله کړې ده چې په افغانستان کې د نورو ملګرو پر ځای پښتنو سره خپل اړیکې نور پیاوړې کړي. مقاله دی اتوی چې په دې لړ کې پاکستان په یو شمیر نورو وړاندیزونو هم غور کوي، لکه دغه هیواد کې د خپل خوخي سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره غواړي چې د ولسمشرۍ د ټاکنو نمخ کې اوربند عملی شي. مقاله لیکي پاکستان د افغانستان د جوړجاړۍ په پروژه کې د خپل برخې اچولو لپاره د دغه هیواد د سولي د عالی شورا د پلاوي د سفر پر مهال یو شمیر طالب بندیان خوشی کړل. مقاله د یو پاکستانی چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی شوی له خولې زیاتوي چې دا مهال هر څوک د افغانستان نه د تلو په بیړه کې دي. نوم غواړو چې د 1990 لسیزې معاملې تکرار نکړو او په دغه هیواد کې د خپلو ګټو لپاره په هوښیارتیا معاملې ترسره کړو. مقاله لیکي چې پاکستانی سیړنیزو ادارو د 2014 کال نه پس په افغانستان کې د یو شمیر نورو حالاتو خبره په ګوته کړې ده، خو په افغانستان کې د پاکستان ګټه په جوړجاړۍ او تفاهم کې ده. بلخو امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په خپل یو مقاله کې لیکلي په افغانستان کې د 2014 کال وروسته د امریکایي پوځیانو د موجودګۍ په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې ډېرې رو روانې دي. واشنگتن کې چارواکي خبریالانو ته وایي افغانستان کې د ترهګرۍ خلاف جګړې او تربیت لپاره د یاد نیټې وروسته په افغانستان کې د امریکایانو د موجودګۍ اخیرنی لیست تیار شوی دی چې د نیویارک ټایمز او وال سټریټ جرنال ورځپاڼو د وینا تر مخه د غشمیره باد تر 1000 پوری وی. ورځپاڼه لیکي د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو په مکمله توګه وتلو سره به حالات خرابېږي، او که په افغانستان کې امریکا اډې ونه لري نو دا به ممکنه نه وي چې په افغانستان او د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ترهګرو خلاف ډرون بریدونه دوام ولري. دا راز د ولسمشر حامد کرزي حکومت به هم د وسلوالو طالبانو په وړاندې ټینګ نشي چې بیا القاعده ته ځای ورکولی شي. د دې ترڅنګ د هیواد کې د خانه جنگي امکان هم د پامه غورځول نه دي پکار. ورځپاڼه لیکي چې د روان کال د مئی په میاشت کې صدر باراک اوباما او حامد کرزی د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیک تړون لاسلیک کړي چې لمخه د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه فیصلې لپاره لا در روان اکتوبر د میاشتې پورې وخت شته، خو بیا هم د لړکی د سمې منصوبه مندۍ لپاره دا فیصله زر تر زر کول پکار دي.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
عزیز میرزا علی خان پایتیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دوی په ارمانونو پوهېده.
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
تاجي تنو بروسین خلکو ته سیاسي شعور وده ورکړي.
د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اسې یو شخصیت ورده ورکړ.
خان شید مران دا و چې له بولانه تر چتراله دا باچ یو شي پښتو دي وي.
ملنګ جان د پښتنو په درد باندې ډېر دردمن
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هرې پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
اوس هم زو خیبر ایجنسی ته چرته چې د باړي سیمه خلک وایي د شاګس په نادره مرکز کې د دوی شناختی کارډونه نه جوړي او د یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي د شناختی کارډ د نشټوالي له وجې په پیښور او داسې د ملک په نورو ښارونو کې بیا پولیس هم تنګوي او زیاتوي په دغه مرکز کې د نادره کسان زیات کړل شي او ښځې کارکوونکي د هم ورته راوستل شي. په دې اړه د سیمینار د مشال ریډیو دا رپورټ اورو.
د خیبر جنسی د باډی سیمینا د بدمنه او پوزي عملیاتو لامل به کور شو او زپل شو خلکو د پاره د جمرود په شاکه سیمه کې د شناختی کارډونو جوړولو د نادره یو ارزی مرکز خلاص شوی دی. خو د دغه سیمه خلک وای چې په دې مرکز کې د عملی د کمی او د سانتیاو د نشټوالي لامل د دوی کارډونه نه جوړیږي او لا هم د دغه سیمه په زرګونه خلک د شناختی کارډ جوړولو نه به برخې دي. دوی وای د شناختی کارډ د نشټوالي لامل د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. په دې حق لباندې د باډې سیمې یو تن قاسم پردی مشال ریډیو ته وای
نادرا سنتر کې چکن دی هغه اسټاف دومره کم دی چې خلکو ته ویلوري اکثر له خلکو ټوله ورځ انتظار هم وکړي او بیا چکن دی بیکاره او کار یې ونهشي واپس کورنو لا راشي سبا بیا هغه تګونه کوي. نو مونږ یو چې یو خو دا دی که نه چې دا سنتر کې چکن دی اسټاف کمی پوره کړي زنانا اسټاف پکې نشته او نارینه هم پکې کم دي چې هغه هم ورته ډېر کړي.
او د یادې سیمې یو بل تن ترابلی پردی په دې اړه وایي
پدې کې د باډې خلکو ته یو شمېر مسایل دي. په خبر کې د دې لکو کې روزانه پولیس والا موږ نیسي او د یو انتهایي شدید ضرورت په دې حالاتو کې او بیا روزانه ورتاک سټر له خودموش نه حتی کاږي جوړېږي. نو د درې کسان پکې نوستي نو څوک داسې هغه له شته نه زنانه کتابون پکې نشته. نو لاس یا پنځلس کسان وکړي و دوه سوه کسان ورته نوستي هغه بیا ورته سره ونیسي کله په لارې کې پولیس ونیسي کله څوک ونیسي. نو سخته مسالې د غلطې جوړې دي.
د باډې سیمې د خلکو د شناختی کارډ د غستونځمو چې کله د دغه سیمې نه د کمی سملې د پاره منتخب شوی غړي حمید الله جان اپریدی ته وړاندې کړه نو دوی وویل
دا مسلې دی په دې باندې زموږ د هغې سره رابطه هم ده او موږ یقین لرو چې انشاءالله دا به فل فلیج داسې یو سینټر لکه چې نور څنګه سینټر دي. نو د زنانو دپاره هم دا مسلې دی هلته موږ ته ښیي چې هغې ته تګ را تګ ګران دی. په دې هلته هغه کې هم ورسره لګیا یو فلحال صحیح امن ته نه دي راغلي. په دې یره وجه باندې زنانه چې کومه ده هلته تګ ته تیاره نه وي. خو کوشش هم دا دی دي تمویلې دي چې ګورمنټ به ورته پروټیکشن ورکوي. داسې یو زنانه د نادره چې هغه ځي او د زنانه رجستریشن کوي. نو زه یقین لرم چې انشاءالله دا مسلې به زر حل کړو.
د باډې سیمې د خلکو د شناختی کارډ د غستونزې په هکله مو چې کله د شاکس نادره مرکز انچارج بیت الله سره رابطه وکړه نو دوی خپل غږ نه خپرولو په شرط وویل چې په را روانه ونۍ کې به دلته دوه نور کسان راشي او دې سره به مونږ بیا هر ورځ د اتیاو ټوکنو په ځای د سلو نه زیاتې ټوکنې جاري کوو او چې د کومو خلکو کارډونه جوړ شوي دي هغه به هم زر ورته ورکول شروع کړو. او چې تر څو د خزینه کارکونکو خبره ده نو هغه د امنیت د ستونزې له وجې دلته نشي راتلی. خو په دې هکله به مونږ یو ځل بیا خپلو لوړپوړو چارواکو ته ووایو. دوی وویل چې که څوک ایگزیکټیو ټوکن غواړي نو مونږ یې ورته جاري کولی شو. یاد دې وي چې د خیبر ایجنسۍ په باډه سیمه کې د تېرې اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او د بدامنۍ له امله ترې په زرګونه خلکو خپلې کډې هم ویستلې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس هم په خبرونه کې راځو. اونیس پروګرام ستونزې او سرکار ته دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار مجید بابر جوړوي چې نن په جرګه باندې خبرې کوي. نو راځي چې دا خبرونه واورو.
اوریدونکو د مشال ریډیو په اونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې ستاسو قربا مجید بابر هرکلی کوم. جرګه د پښتني ټولنې یو داسې برخه وه چې له امله به یې د خلکو د ستونزو د هوارولو لاره پیدا کېده. خو د ترهګرۍ پر ضد د روانې جګړې له امله اوس په ټوله پښتون میشته سیمو کې په عمومي توګه او په قبایلي سیمو کې په خصوصي توګه جرګو ته سخت زیان رسېدلی دی. د جرګو مشران وخت په وخت په نښه کېږي او وژل کېږي. د راپورونو تر مخه تر دا مهال په سوونو قبایلي مشران وجل شوی دی چې له وجې جرګې کمزوري شوی دی. همدغه زموږ د نننۍ خبرونې موضوع ده.
آئین نہ قانون نہ دستور اور نہ رواج دا سے بہترین صاحبان نشتہ لکا جرگا
عمر قدیم نہ جرگے پوا جاؤں مندے ڈیری کسے پیسہ لشویا دی ہوئی ہوا چھر تب پتا نو دو داست
چې کم خلک کم ملکنان مشران په جرګو کې جرګو غړي وي نو په هغه کې نه هغه شان ته اخلاص وي نه هغه د کونډو او د رندو او د یتیم خیال وي.
په دې اړه زموږ همکار دا راپور برابر کړی دی، ستاسو پام ورته راګرځوم.
جرگا چې د ټولو پښتنو سیمو شریک میراث او رواج ګڼل شي او چرته هم چې عدالتي نظام نه وي، هم هلته د مشرانو جرګې د ستونزو د حل لپاره کارول شي او دغه د جرګې رواج په ټولو قبایلي سیمو کې پیاوړی رول لوبوي. د شمالي وزیرستان ملک عثمان وایي چې قبایلي سیمو کې که هر څومره ستونزې رامنځته کیږي، مشران یې د جرګې د لارې حل وباسي.
د عمر قدیم نه جرګې په وجه باندې ډېرې کیسې فیصله شوې دي، یو چرته پټانو د داسې چې جرګا پونسته وي او فیصله نه وشوي. د جرګې د نظام نه دا پدې دي خلک ته مثال یو قوم دوا کومینه سره رټوي، اج بولمان سي جرګانی وي جنا قتل مقتل راشي، به کله جرګا موجوده شي قتل مقتل ایغه جرګې په سبب باندې الله پاک ته خیر پېښ کو.
ملک خان مرجان بیا وایي چې د جرګې نه خپل نظام بل نشته، چې اوس په بندوبستی سیمو کې هم د مشرانو جرګې راغوښتل کیږي.
آئین نه قانون نه دستور او نه رواج دا سه بهترین صاحبان نشته لکه جرګا. دا جرګې سیستم کیز لوړه سیټل ایریا ته په مردان شاه جرګا شي، په سوات شاه جرګا شي، دا به ته په اسلام آباد شاه جرګا وینه، دا به ته په لاهور شاه وینه، دا به ته په سند شاه وینه، په بلوچستان شاه به وینه. دا یو دانه کامیابه کیسه ده، خو چې په جرګې سه یا روړې نه سره اچوي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي اشتیاق وایي چې په شمالي وزیرستان کې د مشرانو جرګې اوس په هغه ډول نه دی پاتې شوی، ځکه چې لا خو مشران د حالاتو په وجه د سر د حفاظت په غرض خاموشه پاتې شوی او لا زیاتره په نخښه شوی دی.
مخکې دا وسی د وطن غده پر لکم د هغه مینه و د خلکو مشرانو غاښ کیم وي ان نه خو یشتانه او یا داسې دی چې د حالاتو دغه په وجه سره لکه غلی نه نوست دی. نن سبا چې کیم په موجوده دور کې کیم خلک دی یا ملکون شول یا مشرون شول، اب نن داسې نور غیب نی غرغلی تا کتینا چې هغه په زور لکم نه لوند دی، هغه وجه لکه دس لکه نشی کړل. یا
خود شمالي وزیرستان یو بل مشر ملک عنایت ګل وای چې د غلطا جرګې اوس هم ژوند دی او چې په سیمه کې کم سامان جوړ شوی هم دی، دغه د مشرانو د جرګې برکت دی.
غون ملک تا یغون جنسي ته پیدا وی چې کوم جرګا صحیح جرګا وشي، د دې دایسته د امن جوړ شو دا کنه د دې جرګې له بول شوې دي. مشرون نن چې د په وزیرستان کې فیصله شوې دوه مایدا شویدو دا د جرګې وکړه دا کردار جرګې ادا کړو.
په قبایلی سیمو کې چې کله نه حالات کړکې چن شوی، نو دا یو شمیره تر مخه سه باندې 1200 هغه مشران چې دا جرګمار په توګه پیجندل کېدل، دا نصرګنده وسلوالو او نامعلومه قوتونو لخوا په نخښه شوی دي. دا شمالي وزیرستان اوسیدونکي ندیم خان وایي مشران د ویر نه خاموش دي او هغه فیصله نشي کولای کومې چې په حق وي او رښتیا وایي.
دغه سیستم کې کیمه دا ورو لګیا دو هغه خلک چې جرګمار خلک وو، هغه خلک چې خبره خلک وو، هغه خلک چې وطن په مسائل پیدا په یو اشاره په یو خبره سره کومینه چغولو کښنول وي، هغه خلک میج نه څنګه ته شو لکه خاص په اشاره لړل میج جرګمار خلک خاتم یې کو په دا وجه پوند هغه په خبره د په جواتین پوند کړای نه شي ک کوې خو هغه خلک په اشاره خبره کو د خپل فیصله وي یا جرګې یو ترتیب وو پیغرنګ پوند کیس خبر نه شي کړی.
د وزیرستان زیاتره خلکو نامو چو پختل نو هم په دې نظر دی چې پټوله خطا او په ځنګړی ډول په شمالي وزیرستان کې چې هر څومره حالات کړکې چن شوې دي، علت یې دا غني چې دولسي جرګې نظام لمنځه وړل شوې دي او په جرګو کې اوس هغه مشران نه کینی کوم چې حقيقي جرګا مار دي. دوی د ټولو ستونزو د حل لارې د ولسی جرګو به حلول غاڼي.
د جرګو د کمزوري کېدو او د قبایلی مشرانو د وجنې لامل ولستا د پیښو ستونزو دغه موضوع می د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي کامران خان مخې ته کې خوده او په سر کې می اترو پختل شي. په قبایلی سیمو کې یو ځانګړې چې پارلیمان به ورته ویلو جرګه به ورته ویلا پاږي کې به خلک کې ناشته مسلې او ستونزې به هواري دی دا سی راپورونه دی چې اوس د جرګو هغه حیثیت پاتې نه دی تاسو ته د دې عمل څه ښکاري
بالکل جی په دې کې دوه خبرې دی یو جرګه دا دوه فریقو په منځ کې ده د دوه قانونو په منځ کې ده نو هغه کې اوس هم هغه جوړښت کم جوړښت تاسو خبره کوي نو د یو حد پورې شته دی بل طرف ته جرګه هغه جرګه ده چې جرګه د مقامی انتظامیه سره ده یا د قام چې کم دی د حکومت سره ده نو هغه کې یقینا هغه جوړښت نه دی پاتې شوی د هغې وجه دا ده چې په هغې جرګې کې اختیارات د چې څوک جرګه کول غواړي د هغې سره هغه اختیارات نه وي کوم چې د جرګې خلکو فارقینو سره اختیارات پکار دي هغه اختیارات ورسره نه وي نو د هغې وجې نه په جرګې کې هغه جوړښت نه دی پاتې شوی
کامران صاحب تاسو چې کوم د اختیار خبره وکړه نو دا اختیار خو به د قبایلي سیمو جرګو ته د خپلو قبیلو یا د دغه ځای ولس ورکولو نو هغه اختیار اوس ولې هغوی سره نه دی پاتې
لکه ما تاسو ته عرض وکړو مجید جبر صاحب چې کوم جرګې اوس هم د دوه قومونو په منځ کې وي یا د دوه فریقینو په منځ کې وي نو په هغې کې اوس هم چې کوم دی جوړښت شته ځکه چې کله هم د دوې قبیلې په منځ کې څه خبره وي نو د دواړې قبیلې د طرف نه چې کوم دی په دواړو قبیلو نه د جرګې کسانو ته اختیارات وي نو هغه خبرې چې کوم دی فیصله کېږي خو په هغې کې چې کله خبره د حکومت سره راشي لکه څنګه چې موجوده نن سبا حالات دي په قبیلو کې نو په هغې کې هغه جوړښت ځکه نه دی پاتې شوی چې یا چې کوم دی د قبیلې د طرف نه چې کوم دی په هغه کې اختیار نه وي ځکه چې کومې خبرې حکومت ورته کول غواړي هغه یا د قبیلې والا چې کوم دی هغه یې نه مني یا ځینې خبرې کومې خبرې چې جرګې والا ته حکومت کوي نو د حکومت والا چې کوم دی کومې خبرې هغه قبیلې نه مني یا ځینې خبرې چې کومې خبرې قبیلې ورته کوي د مثال په تور پر د وزیرستان خلک ورته کوي نو هغه حکومت نه مني نو په دې وجه باندې دغه مسلې پیدا شوې دي
کامران صاحب ځینې خلک د قبایلي سیمو په ملکانو یا د جرګو په هغه مشرانو چې دغه جرګې به جوړولې برابرولې د ولستونز به حل کولې داوی په کردار باندې موږ پورته کوي نو تاسو په نظر د دغه ملکانو کردار یا د غوی چال چلن دا څه دی چې هغه د قبایلي سیمو د ولس د ستونزو د هواره په صحیح نیت کوشش نه کوي
بالکل مجید زبر صاحب په دې خبره کې د تاسو موقف کړی دا بالکل صحیح دی مخکې به چې کوم ملکانانو مشران به هغه به دا کام سوچ کولو هغه به دا کونډې او د یتیم ساتنه سوچ کولو نو دا غي وجنه چې کوم دی هغه جرګې کې به اخلاص وو نو هغه جرګې به چې کوم دی ډېر په صحیح طریقه باندې سر ته رسیدلې اوس چې کوم خلک کوم ملکانان مشران په جرګو کې د جرګو غړي وي نو په هغه کې نه هغه شانته اخلاص وي نه هغه د کندو او د رندو او د یتیم خیال وي نو بالکل دا خبره تاسو فکر چې هغه مشران نه دي پاتې شوي کوم چې پخوانی مشران وو او هغه به د قوم د قبیله او د کندو او د رندو او د یتیم سوچ کول نو نن سبا په هغه سوچ کې هم فرق راغلی غلای چران چې کوم دی ملکانان چې کوم دی اغه رجحان د پیسو طرف ته دی پاغه جرګو کې کرپشن راغلی دی نو د دې وجه نه چې کوم دی تاسو خبره بالکل ټیک ده
نو تاسو دا مطلب دی چې د اوسنۍ چې کوم جرګي کیږي او د کوم مشرانی نو هغوی انصاف ته نه ګوري بلکې کچاول پیسې ورکې یا چا په دباو راوستو یا چا په زور راوستو نو دا غوی په حق کې فیصله کوي
بالکل تاسو خبره بالکل ټیک ده تاسو خبره سره بالکل
کامران صاحب یو دا خبره کیږي لکه په لویه سطح باندې چې په قبایلي سیمو کې به کله هم د بهر نه څوک راتله که پولیس به که د حکومت بس خبره وا یا د اپریشن بس خبره وا نو په هغې به ټول قبایل په یوه خوله شو رایوځی به شو هغه مسلې د هوارې دپاره به یو حل ولوستو اوس په دغو سیمو کې طالبان دي په دغو سیمو کې د پاکستان فوج دی په دغو سیمو کې نورې داسې ادارې دي نو ستاسو په نظر باندې اوس قبایلیان یا د قبایلو مشران د دغو په اړه باندې جرګو کولو نه یریږي که څنګه
بالکل مجید بابر صاحب په ځینې ځایونو کې دغه مسلې شته چې مشران د جرګو د کولو نه هغه یریږي او د هغې لکه هغې تاسو چې کوم دی تاسو ته به پته هم وي چې په ځینو علاقو کې داسې وشول چې په جرګو باندې چې کله هلته مسلې وې نو هغې دپاره جرګې جوړې شوې نو په هغه جرګې باندې حملې وشولې په هغه جرګې کې دمکې وشولې نو بالکل تاسو خبره دا ټیک ده چې په ځن د قبایلي علاقو په ځینو علاقو کې خلک د جرګې د جوړولو نه یریږي او هغه جرګې نه جوړوي.
کامران صاحب، تاسو خپل خبرو کې د یری دراپورونو تر مخه په قبایلی سیمو کې د 2001 کال نه راوالي تر دا مهال 2000 پورې قبایلی مشران وجل شوي دي. نو تاسو په نظر باندې دغه قبایلی مشرانو دا وجنه دا هم د جرګې د جوړښت یا د هغې د کمزورۍ یو سبب دی؟
بالکل جی، تاسو خبره بالکل ټیک ده. چې دا خبره دا چې کم دی کې په جرګو باندې حمله وشي یا په جرګو کې دمکې وشي، نو هغه د جرګو په جوړښت کې چې کم دی هغه کې مشکلات او مسائل راځي. تاسو خبره مجید بابر صاحب بالکل ټیک ده.
په شمالي وزیرستان کې چې کومې جرګې جوړیږي، خلک دا وایي چې دغلته کې په دغو جرګو کې د وسلوالو طالبانو او په خاصه توګه د حافظ ګلبادر صاحب د خلکو ډیر اثر دی او ډیر نفوذ دی. د دې د وجې نه هم د خلکو مسلې او ستونزې ډیر نه حل کیږي.
نه مجید بابر صاحب، تاسو ته به پته وي چې په شمالي وزیرستان کې واحده ایجنسی ده په قبایلي علاقو کې، چې هلته چې کم دی جرګې په د نورو ایجنسو په نسبت سره ډېرې فعالې دي او هغوی خپل کردار ادا کوي. نو الحمدلله په شمالي وزیرستان کې تر اوسه پورې نه په جرګو باندې چېرته حمله شوې ده، نه په چېرته دمکه شوې ده. او چې کومې جرګې د حکومت او د عثمانزی قوم په منځ کې کېږي، نو په هغې کې چې کوم دی هغه چې کوم دی په صحیح توګه باندې کېږي او هغه د یو حد پورې کرامت هم وي. د هغې وجه دا ده چې زمون طرف ته په جرګو باندې اجرګې چې دي هغه بے اثر دي. په هغې باندې دومره زیات اثر تاسو چې کوم د حافظ ګلبدر صاحب خبره وکړه یا د ولسوالو خبره وه، د وسلوالو خبره وکړه، نو نه د هغوی شته او نه چې کوم دی هغې باندې د حکومت د خلکو څه اثر شته. زمونږ جرګه د نورو ایجنسو د جرګو په مقابله کې لږ اثر هم شته او هغه کارآمد هم.
خو کامران خان صاحب، په شمالي وزیرستان کې یو شمېر مشران په نخښه شوي دي او وجل شوي دي.
نو بالکل، لکه دا خو بالکل په ټولو قبایلو کې دا خبره شوې ده، خو زمونږ په علاقه کې په جرګو باندې حملې یا دمکې هغه شانتې نه دي شوي کوم چې په نورو ایجنسو کې شوي دي. او بالکل داسې په انفرادي توګه باندې مشران مړه شوي دي. په هغې کې بالکل ستاسو خبره ټیک ده چې په انفرادي طور باندې یو ملک یو مشر هغه وژلې شوی دی، خو په اجتماعي توګه په جرګو باندې یا په مرکو باندې حمله نه دي شوي.
کامران صاحب، دغه چې کوم قبایلي مشران یا ستاسو په سیمه کې یا په نورو قبایلي سیمو کې وژل شوي دي، نو د دغه پړچا په غاړه نه دا اغېسته چې دي چا وژلې دي. اوس د فاټا ټریبیونل جوړ شو، تاسو به حیثیت د قبایلی سیمې یو ممبر او یو غړی په حیثیت د دغه قبایلی مشرانو د وجنې د خبره فاټا ټریبیونل ته وړو ته تیار یې؟
مجید بابر صاحب، په قبایلو کې نن سبا ډېرې زیاتې مسلې دي. او اوله مسله چې کوم ده هغه د امن ده. خلک چې کوم دي، چې کوم ژوندي خلک دي، هغه دا فریادونه او جارګانې کوي چې خدای دې وکړي چې په قبایلو کې هغه امن کم امن چې په تېر وخت کې په قبایلي علاقو کې وو. خلک ډېره توجه او ډېر د هغې تشویش دا دی چې په قبایلي علاقو کې امن راشي. نو د الله په فضل باندې، د الله په فضل سره به دا ټولې مسلې چې کوم دي دا به حل شي. او چې کومې مسلې پېښې شوي دي، لکه کوم چې ته دا وایې چې کوم مشران قتل شوي دي او هغه وژلې شوي دي، نو هغې به بالکل خلک چې کوم دی په خپل وخت باندې د هغې تپوسونه کوي. خو زموږ خلک په موجوده وخت کې دا وایي چې یاره په قبایلي علاقو کې چې امن راشي، نو دا ټولې مسلې به ختم شي او دا مسلې به حل شي. اول ضروري شی چې کوم دی امن دی. زموږ خلک د امن لپاره ډېر تشویش کوي.
اوریدونکو، داوه د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستاسو هم ستونزې وینو، زموږ تر غوږی ضرور راورسوي. زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 40 21. مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
شو ډېر ډېر.